په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شروع دن کو د مشال رادیو په دیو بلګړای کې بیا هم زهارون بچا ته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعات پر پوښتنه او اونیس پروګرام سندرې جادوګرې درورو خبرونه به منور شاو وړاندې.
د خبرونو سرټکی اسلام آباد های کورټ عمران خان ته حفاظتي ضمانت ورکړه. په کابل کې 14 یو شمېر کسانو ته مرګ لاړولې او یوکرین وای په 13 غنټو کې د روس لشپېته او زیات بریدونه په شاته مبولې. د خبرونو تفصیل اسلام آباد های کورټ د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته حفاظتي ضمانت ورکړه. نوموړی په وو مقدمو کې له گرفتاری وړاندې د حفاظتي ضمانت ترلاسه کولو لپاره نن یاد عدالت ته ورغلی وو. عمران خان د ګډوډۍ پیدا کولو او ترهګرۍ په تورونو له یو شمېر مقدمو سره مخامخ دی چې هغه یې ردوي. په نوموړي وروستۍ مقدمې د مارچ په 13 په اسلام آباد کې د توشخانې په قضیه کې ضلعي عدالت ته د حاضرېدو په وخت د تاوتریخوالي د پیښو له وجې دایر شوې وي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 2000 کال د اکتوبر په 28 نیټه د توشخانې په نوم قضیه کې د شتمنیو په اړه د ناسم معلوماتو ورکولو په سر عمران خان د قومي اسمبلی له چوکۍ نه اهله کړی وو. دغه پر ضد د کاروایي کولو مقدمه یې عدالت ته استولې وه. عمران خان کمیشن ته په جواب کې ویلي چې ورباندې پوری شوي تورونه بې بنیاد دي او د سیاسي انتقام اخیستو لپاره په بدنیتۍ ولاړ دي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلام آباد پولیس وایي د دې ښار انتظامیه نن په سرخار کې یو سلسلور سلوختمه دفاع یا ماده نافذ کړي چې ورسره سم په ولسی غونډو یو ځای کې له 15 زیاتو کسانو په ورغونډېدو د موټر سایکل په غبرګې سپرلې او د وسلې په ګرځولو بندیز دی. بلخوا د پاکستان د برېښنایي رسنیو د نظم ادارې په ټلویزیونونو نن یعنی د مارچ 28 د یوې ورځې لپاره په اسلام آباد کې د هر ډول سیاسي جلسو جلوسونو او غونډو په خپرولو بندیز لګولې. یاد ادارې 13 شپه ناوخته په یو خبره کړې حکمنامه کې ویلي چې دا اقدام یې د قانون نافذونکو ادارو لخوا د مارچ په 28 وصول شوي هغه خط نه پاس کړی چې پکې په اسلام آباد کې د امنیتي وضع په اړه خبرې شوې دي. په حکمنامه کې راغلي چې د دې نه مخکې ټلویزیون چینلونو نو چې کوم نیغ په نیغه نشریاتو کې د پارېدلو ډلو لخوا په پولیسو حمله بغیر له ادارتي کتنې خودلې وي او بیا د یو سیاسي ګوند د کارکونکو او د پولیسو ترمنځ کوم نښته په اسلام آباد او لاهور کې شوې وي هغه بغیر د دوی له راهنمایي شوې وي چې له وجې د پیمرا په خبره په ولس او پولیس کې ناقراری خپره شوې وه. په دې حکمنامه کې پیمرا دا وکړې چې دا ګام یې د سپریم کورټ د یو شمېر پخوانو فیصلو په بنیاد اخیستی دی. د بره جنوبی وزیرستان د سره روغې د بلدیاتي ادارو مشرانو غوښتنه کړې چې د مفتو یا وړیا وړو د ویشلو مرکزونه دې زیات کړي. د مارچ په 28 مشال ریډیو سره خبرو کې د سره روغې د یو ویلج کونسل چیرمین اسحاق مسید وویل حکومت د پوره ډیویژن د لسګونو زرو خلکو لپاره د روژې په میاشت کې د وړو د ویش یو مرکز جوړ کړی دی.
د میجادي ضلع انتظامیه چې کوم مشکلات جوړ کړی دي لکه په سب ډویژن لداخ شي 15 تحصیل نه دي په 15 تحصیل نه شي یو پوینټ دی د کلاو کړای دی چې هغه خالی په سراروغه باندې دی.
د اسحاق مسید په خبره په سراروغه کې د وړو له دې مرکز څخه د شوال کني ګورم او شکتوي تحصیلونو خلک ډیر لري پراته دي چې دغه لته ورتګ ورته د گاډو د زیاتو کرایو لوجې ګران پریوزي. بلخوا د جنوبی وزیرستان اډیشنل ډیپټی کمشنر نیک محمد وای چې ډیر زر به د وړیا وړو د ویشلو مرکزونه زیات کړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د روژې په میاشت کې ول سره د مرستو لپاره د مفتو وړو ورکولو اعلان کړی دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په کابل کې 14 یو شمېر کسانو ته مرګ لاړولې. د کابل د امنیت ویاند خالد زدران رسنیو ته ویلي د بهرنیو چارو وزارت ته سیرمه ځانمرګ برید شوی چې پکې شپږ تنه عام وګړي وجل شوي او نور 12 جوبل شوي دي. تر اوسه د دې برید ذمواري چا په غاړه نه راخسته. د یوکرین پوز نن ویل چې د دې هیواد په دونیسک سیمه کې یې له تیرو څلیرویشتو ساعتونو راهیسې له روسي ځواکونو سره درنه جګړه روانه ده چې پکې روسي ځواکونو په تباه شوي بخمود ښار د بریدونو په ترڅ کې فشار جاري ساتلی دی. د یوکرین پوز په وینا روسي ځواکونو د دونیسک په یو بل ښار او د ویف کا باندې هم بریدونه زیات کړي دي. د یوکرین پوز په خپل ورځني رپورټ کې ویلي چې په بخمود ښار او خواوشا سیمو یې د روس له شپېتو زیات بریدونه په شا تمبولي دي. د یوکرین پوز زیاتوي چې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې په دونیسک او خارکیف سیمو کې دوه ولسي وګړي وژل شوي دي. او بل خبر د لوبو د نړۍ، افغانستان له پاکستان د دریو شل وریزه کرکټ سیالیو دویمه لوبه هم ګټلې. پرون په شارجه کې د سیالیو په دویمه لوبه کې پاکستان اول بیټنګ وکړ او د شپږو لوبغاړو په اوټ کېدو یې 113 رنزونه جوړ کړل. د دې په جواب کې افغان لوبډلې په 19 ورونو او 15 بالونو د دریو لوبغاړو په اوټ کېدو 133 رنزونه جوړ کړل. د دواړو لوبډانو ترمنځ د دې سیالیو اخیری لوبه نن په شارجه کې کیږي چې د پېښور په وخت د ماسخوتن 9 بجې به او د کابل په وخت 8:30 بجې پیلېږي. د خبرونو پای
خبرونه مولا منور شاه اوریدل. مخکې تر دې چې رپورټونه ته وړاندې کړو، دونکو یو وار بیا اسلام آباد ته ځو. لاغه ځای سره خبریال او د چارو شنونکي طاهر خان صاحب یو وار بیا په وایبر راغلی دی. نو طاهر خان صاحب، بیا هم د عمران خان عدالت ته د وړاندې کېدو موضوع وه، دغه مقدمه نن وشوه. د غوښتل چې په وو مقدمو کې تر گرفتارۍ مخکې حفاظتي ضمانت د اسلام آباد له های کورټه واخلي. نو نن په دغه مقدمه کې څه وشو؟ د عدالت د نن څه وشو؟ پریکړه سره راغله او بیا په عمومي توګه په اسلام آباد کې حالت څنګه وو؟
یو وار بیا سلام تاسو استاذ اوریدونکو ته. اسلام آباد های کورټ د عمران خان د ضمانت درخواست منظور کړی دی او هغه ته په اوو کیسونو کې مقدمو کې عبوری ضمانت د اپریل تر شپږمې نیټې ورکړی دی. عمران خان عدالت رجوع کړی وه، ځکه چې د 13 مارچ باندې کړی دی اسلام آباد کې عدالتونو ته حاضرېده. نو هغه وخت کې تشدد پیښ شوې او بیا د عمران خان او د پی ټی آی د ځینې مشرانو خلاف مقدمې درج شوې چې په هغې کې په اکثرو کې د شهادتګردۍ دفات هم وو. نو د دغې خلاف بیا دغه د اسلام آباد هایکورټ ته رجوع کړی و. اسلام آباد هایکورټ خو یو خو دغه ضمانت منظور شو. دویم، د عمران خان نن دا ګیله کړې وه چې دنه سیکیورټي چې د کوم امنیتي کسان به سره وو د حکومت څخه هغه دنه اخیستل شوي دي او دی فقط خپل امنیتي کسانو سره نن عدالت تاګر شوی دی. نو په هغې بیا عدالت کې ډېر بیا باس و او عدالت بیا عمران خان ته وویل چې عمران خان ته خطر شته، ځکه چې په ده باندې حمله شوې ده. په نومبر په 3 باندې حمله شوې وه، دی پکې زخمي شوی هم و. بیا ججانو دا هم وویل چې کوم د دوه رکنی د ججانو هغه یو بینچ او د چیف جسټس د اسلام آباد های کورټ مشري کوله. نو امیر فاروق هغه دا هم وویل چې پاکستان کې دوه وزیر اعظمان هغې باندې هغه وجري شوي دي، یو وزیر اعظم باندې حمله شوې ده. نو باید چې د وزیر د پخوانی وزیر اعظم په حیث باندې عمران خان ته د سیکیورټي ورکړی شي. نو بهرحال سیکیورټي موضوع هم وا، خو بهرحال د عمران خان مسله حل شوه او هغه ته اوس ضمانت ورکړی شوی دی او به کتی شي چې بیا شپږم اپریل پورې څه کیږي. آیا د چې کوم ځایونو کې مقدمه درج دي هلته هم د ضمانت لپاره ورزی او که څنګه؟ خو عدالت پولیس ته حکم کړی دی چې عمران خان گرفتار نه کی وینې نشي.
عمران خان اوس له اسلام آباد روان شوی دی لاهور ته ځي، کنه دغه ته پاتې کیږي که څه وایي؟
نو دا خبر خو نشته، خو ماضي کې چې کله د اسلام آباد ته راغلی دی نو دی واپس لاهور ته تللی دی. 13 مارچ باندې هم تللی و، 13 مارچ خو بیا دا دعوه کړې وه چې د خو هلته ځان بچ کړو دی لاهور ته ورسېږي، ځکه د خو په ماضي کې دا دعوی هم کړی دی چې رده د مرګ پلان جوړ شوی دی. نو بهرحال دی د امنیت خبر کې، نو ځکه چې په دوه نومبر کې کله حمله شوې بیا هسپتال نه روسو بیا دی په لاهور کې خپل زمان پارک په علاقه کې چې کوم د کور دی هملته پاتې دی او دا چې ډېر احتمال او امکان شته چې نن هم واپس لاهور ته راشي، ځکه چې د هغه ځای نه دی خپل ټول کارونه پر مخ وړي.
سمه ده. ډېره مننه طاهر خان ول اسلام آباد موږ ته معلومات راکول. نن عمران خان د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف مشر اسلام آباد های کورټ ته وړاندې شو. د بریالی شو چې په ځینې مقدمو کې تر گرفتارۍ مخکې حفاظتي ضمانت چې ورته وایي هغه ترلاسه کی. بل موضوع ته راځو. یو رپورټ ته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ته د هیواد ولسمشر عارف علوي ته په یو ځوابي لیک کې ویلي چې چلن یې بے طرف نه دی او په دې توګه د ولسمشر له ټاکلې آئینی دندې سره سمون نه خوري. دا تر هغه وروسته ده چې ولسمشر د مارچ پر 23مه وزیر اعظم ته لیک واستاوه او په کې ورڅخه وغوښتل چې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د انتخابات وکړي. ولسمشر په لیک کې وزیر اعظم ته سپارښتنه کړې چې د انتخاباتي کمیشن سره د مرسته وکړي چې انتخابات وشي او د سپریم کورټ پریکړه عملي شي. ځینې شنون کې وایي د وزیر اعظم او ولسمشر ترمنځ د انتخاباتو د کولو یا نه کولو پر سر اختلافات ښایي نور هم زیات او په نتیجه کې د هیواد سیاسي بحران لا پسې ژور شي. د غلام غوث رپورټ ورو.
وزیر اعظم شهباز شریف او ولسمشر عارف علوی ته په لیکل شوی ځوابي لیک کې تور پورې کړی چې د ولسمشر چلند بې طرفه نه دی او د ولسمشرۍ په توګه دا د هغه د څوکۍ د آئینی حیثیت سره سمون نه لري. دا د هغې وروستو ده چې ولسمشر عارف علوی وزیر اعظم شهباز شریف ته لیک استولی و چې پکې په پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو کې په تحلیل شویو صوبایي اسمبلیانو د انتخاباتو کولو غوښتنه کړې وه. د ولسمشر د دغه خط په ځواب کې د وزیر اعظم سلاکار عطا تارر د مارچ په 26مه نیټه د شهباز شریف لخوا په 15 صفحو مشتمل ولسمشر عارف علوی ته لیکلی شوی ځوابي خط خپور خړو. په دغه خط کې د ولسمشر د انتخاباتو په غوښتنه سختي نیوکې شوې دي او په دې کې ویل شوې دي چې ولسمشر د پاکستان تحریک انصاف ګوند د بیانیې پلوي کوي او په دې وجه د ولسمشر چلند د ولسمشرۍ د بې پلوه آئینی منصب سره سمون نه لري. د خبریال او شینونکي محمود جان بابر نمی د وزیر اعظم هاوس او د ایوانی صدر ترمنز د انتخاباتو کولو یا نه کولو په سر د دې تصادم په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه وویل چې د دې سره به سیاسي معاملات نور هم پیچلي کیږي او سیاسي تاوتریخوالی به نور هم زیاتیږي.
تاوتریخوالی د دواړو ترمنز ډېر زیات شوی دی او چونکه عمران خان دی له هم د دې خبرې پته ده چې د صدر پاکستان چې کوم عارف علوی صاحب دی هغه دا کردار نه جوړیږي، ته هغه لپاره په آئین کې چې کوم بدلونونه شوي دي او اوس چې د وخت کې صدر سره کوم اختیارات دي په هغه کې ډېرې خبرې داسې دي چې هغه صدر اوس په دې وخت کې نشي کولی د بطور سیاسي پارټۍ ورکر، خو هغه اوس دلته موجود نه دی ځکه چې صدر خو د ټول ملک وي، هغه خو د یو جماعت هم نه وي. نو بل طرف ته هم تاسو وګورئ هغه هم د آئین خلاف لګیا دي، الیکشن یې چې کوم ایسار کړی دی. اوس خو پکې لدا خبرې هم شروع شوې چې کېدای شي اړو ملک کې الیکشن هی ونه شي.
په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د انتخاباتو د لانجې په سر د ولسمشر عارف علوی او د شهباز شریف لخوا یو بل ته دا لیکونه د هغې وروستو استول شوی دي چې د پاکستان سپریم کورټ د مارچ په لومړۍ نیټه په نوی ورځو کې دننه په دواړو تحلیل شویو صوبایي سملو د انتخاباتو کولو فیصله اورولې وه او بیا وروستو د ولسمشر لخوا د پنجاب لپاره او د خیبر پختونخوا د گورنر لخوا د پختونخوا صوبې د انتخاباتو لپاره نیټې هم اعلان شوې وې، خو بیا د پاکستان الیکشن کمیشن د امنیتي او اقتصادي چیلنجونو په وجه د اکتوبر د میاشتې پورې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د انتخاباتو ځنډولو امر جاری کړی و. په پیښور کې خبریال او شینن کې لحاظ علي وایي
دغه 500 صفحو باندې د وو نکاتو مشتمل دا خط کمنګ وګورو، دا د ادارو ټکراو دی، د ایوان صدر او د وزیر اعظم هاوس د دواړو ادارو ټکراو دی چې یو اداره د ایوان صدر په شکل کې د پاکستان تحریک انصاف لپاره استعمالیږي او بره پی ډی ایم استعمالوي.
ولسمشر عارف علوی د وزیر اعظم د لیک په غبرګون کې په سمدستي توګه سر ردعمل نه دی څرګند کړی، خو تر دې وړاندې هغه د تحریک انصاف د ملاتړ کولو تورونه رد کړي وو او ویلي وو چې ټول اقدامات یې د عین سره سم دي. د ولسمشرۍ د منصب سنبالونو نه وړاندې عارف علوی د پاکستان تحریک انصاف یو مهم سیاستوال و. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، اوس یو بل رپورټ. د پاکستان د شماریاتو اداره وایي په هیواد کې روانه برېښنایی او کمپیوټري سرشمېرنه 80% بشپړه کړې ده. د دې ادارې کمشنر نعیم الظفر د مارچ پر 15مه په کراچۍ کې خبري غونډې ته ویلي په روانه سرشمېرنه کې خلک په شناختي کارډونو کې د دایمي پتې پر اساس نه بلکې د اوسنیو استوګنځایونو پر بنسټ شماري ده. په داسې حال کې ده چې د قبایلي ضلعو خلکو په وروستیو کې مشال لیدو ته ویلي د دوی د پام وړ شمېر کورنۍ د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره دي او دا چې شمېر یې باید په خپلو اصلي سیمو کې وشي. د عوامي نسلګونې او مخکښ وایي حکومت باید د سرشمېرنې په عمل کې هغه عوامل هم په پام کې ونیسي چې له کبله یې خلک د بې کورۍ او کډوالۍ ژوند ته اړ شوي دي. د مجید بابر رپورټ اورو.
د پاکستان د مردم شماره چیف کمشنر ډاکټر نعیم ظفر ویلی دی چې د ومی کور او سر شمیرنې روان عمل کې تر دې دمه 140 میلیونه وګړي شمیرل شوي دي. د مارچ په 15مه په کراچۍ کې یو ګډ خبری کانفرنس ته په وینا کې ډاکټر نعیم ظفر وویل د سر شمیرنې 80% کارونه په کامیابۍ سره بشپړ شوي دي. د نوموړي په خبره په روانه ډیجیټل سر شمیرنه کې خلک د هغه ځای سره شمیري په کوم ځای کې چې هغوی اوسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د قبایلي سیمو خلکو په دې وروستو مشال ریډیو سره په خبرو کې غوښتنه کړې وه چې د دوی ډیر خلک د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره دي، نو ځکه دې هغوی د خپلو اصلي سیمو سره وشمیرل شي. شاوخوا 2 لسیزو کې د ترهګرۍ د جګړې له امله د خیبر پښتونخوا، سوات او قبایلي دلونه په میلیونونو خلک نورو سیمو ته کډه شوي دي. په هغو کې لوی شمیر خلک خپلو سیمو ته ستانه شوي، خو لکونه لا هم نورو صوبو کې اوسیږي. خو تېره ورځ په کراچۍ کې د خبري غونډې پر مهال د مردم شمارۍ د ادارې مشر ډاکټر نعیم ظفر د یوې پوښتنې په ځواب
دا 2022 کال د جنوري پر 14مه مشترکه مفاداتو کونسل یو طریقې کار منظور کړی وو چې لمخه به هر هغه وګړي هغه سیمه کې شمارل کیږي په کوم ځای کې چې هغه اوسیږي او د هغه سیمه وسایل کاروي. لکه د مثال په توګه د کوم کس ډومیسایل د کراچۍ دی او هغه په اسلام آباد کې اوسیږي، هغه کس ته د ژوند د تیرولو ټول سهولتونه د اسلام آباد انتظامیه ورکوي، نو دغه کس به اسلام آباد کې شمارل کیږي. خو د ووټ اندراج د هر هغه کس خپل اختیار دی چې آیا چرته اوسیږي، هلته د خپل ووټ اندراج کوي او که په مستقل پته د اندراج غواړي.
خو د عوامي نیشنل ګوند یو مشر سردار حسین بابک د مارچ په 15مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د ډاکټر نعیم ظفر د دغه خبرې پر ردي عمل کې وویل چې هغه عوامل هم په پام کې ساتل پکار دي لسه وجې چې پښتانه نورو شبو ته په کړه کولو مجبوره شوي دي.
اوس یو سړی د باجوړ نه، یا مثال د ممندو نه، یا د بونیر نه، یا د سوات نه، مردان چا سړي نوخار په خور هر ځای نه کوي، یاده دې کتلې په سکر کې دی یا په سیال کوټ کې دی را دي، نو دې خو د مستای نه دی را دي، مجبورن تل دي، مجبورن تل دي، بیا نه ده پکار کې دی پتی خبر مجبور ہے دلتے ڈبائی پخپل کور کی نپریدی تختیے غلیے ترائیے او بیا دا چل کے.
خود خیبر پختونخوا د اسمبلی پخوانی غړی او د پیپلز ګوند یو مخکخ احمد کونډی وای چې په دې اړه د شماریاتو د چارواکو سره مفاهمت شوه چې دا اختیار به د هغه کس وي چې آیا د خپل ووټ اندراج په عارضي پته غواړي که په مستقل پته. ډاکټر نعیم ظفر په دغه خبري غونډه کې زیاته کړې چې په ومه سر شمیرنه کې تر اوسه پورې 40 میلیونه کورونه شمیرل شوي دي چې پکې د کورونو، دفترونو، روغتونونو، هټیو ترڅنګ څاروي هم شمیرل کیږي. د ده په خبره په لومړي ځل لپاره د صنایعو او کاروبارونو حساب هم روان دی. په پاکستان کې ډیجیټل سر شمیرنه د مارچ لومړۍ نیټې پیل شوې او تر 1.5 به دوام کوي. نعیم ظفر ویلي چې که ضرورت ونو ټاکل شوي موده به وغځوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
کوټه کې د مدني ټولنو فعالانو د ګرانۍ پر ضد پرون احتجاجي مظاهره کړې او حکومت یې د هغې د کابو کولو غوښتنه کړې ده. دوی ویلي دوکانداران د شیانو بیې په خپله خوښه ټاکي، حکومت یې هیڅ په غم کې نه دی. بلخ حکومتي چارواکي وایي د بلوچستان په یو شمېر سیمو کې بچت بازارونه جوړ کړي، چېرته چې دوی په خبره خلک په ارزان او بایو خوراکي او هم غیر خوراکي شیان تر لاس کول شي. دا چارواکي زیاتوي چې د قیمتونو د څار لپاره هم یو پلان جوړ کړی دی. تفصیل له کوټه سمد شبنم راکوي.
پر شپږشته مارچ په کوټه کې د زیاتې ګرانۍ پر ضد د مدني فعالانو ټولنو احتجاجي مظاهره وکړه او له حکومته د زیاتې ګرانۍ پر ضد د کاروایی کولو غوښتنه وکړه. د احتجاج مهال کیو ډی ایم یا د کوټې د ود لپاره کارکوونکي نا سرکاري ټولنې غړي سرور محمد ابي بړي چې مشال ریډو ټول چې دکاندارانو پر خپل سر د خوراکي شانو بي لوړ کړي دي.
پردا ګرانې کی ته سر ریاست او د حکومت سره ملګری ملګری د دادی تاجران او د دادی هغه مافیا چې کم منافع خور د ذخیره اندوزه د لکه سود خور دي دا ګرد یو مافیا جوړه ده په عام ولس باندې د دې ډیر بد اثر پروت دی. دوی بد اثر چې د لس روپۍ شی دا ټیم په سل روپۍ خرڅول کیږي او د سرکار او د حکومت په سرپرستۍ کې هر ریړۍ والا هر دکاندار هر تاجر خپل د پسند خپل د من قیمت یې دی څوک پر د وهلو والا نسته.
د کیو ډی ایم یو بلغړی عبدالمتین خونزاده مشال ریډو ټول چې حکومتي چارواکو او پرایس کنټرول کمیټي د ګرانۍ د مخنیوي لپاره څه خاص کار نه دی کړی ځکه خو ګرانۍ زیاته شوی ده.
موږ وایو د روزې په میاز کې او معمولا هر وخت به سي ګرانۍ کنټرول سي دا کم سي خاص د ضرورت کم شان دي د دوغه قیمتونه باید سي معلوم وي. دا په ټوله دنیا کې د سي د هر قیمت له مارکیټ راځي دغه اسسمنت کړي لسمنت بعد دغه قیمت تعین کړي په خپل تاجر له یا په خپل کم سوکس کم شای جوړی هغه ته د اختیار کله په دنیا کې یو ځای نسته چې هغه من مانا په خپل خوښ باندې دغه قیمت تعین وکړي. دلته بدبختی دا ده دا د غوښ کم یونین دی هغه سره جمع شي د پویس کم یونین دی یا لوی کم یونین دی بهاته چې د مزګ کم یونین دی مافیاز دی لینډ مافیاز موږ ته ویو دا ټول را جمع شي او انظامیه مفلوج کی.
د حکومت له لوري د بلوچستان په بیلابیلو شهرونو کې بچت بازارونه جوړ شوي دي. د بلوچستان د اعلی وزیر ویاند بابر یوسفزی په خپل ویډیو پیغام کې ویلي چې د بلوچستان د اعلی وزیر په امر به په صبح کې یو لک بېوزله کورنۍ ته خوراکي شان ورکول کیږي. پر شپږشته مارچ د بلوچستان حکومت ویاندی پاره حزم شاه مشال ریډو تول چې د بلوچستان د اعلی وزیر په امر په لومړۍ برخه کې 15,000 پارسله وړه ټولو ضلعو ته رسېدلې دي چې هلته به اولس ته په ارزانه بیه ورکول کیږي.
فرسٹ ٹائم اس طرح ہوا ہے کہ بلوچستان کی تاریخ میں
هغوی دا په لومړي ځل د بلوچستان په تاریخ کې کیږي. د بلوچستان اعلی وزیر ټولو ضلعي چارواکو ته امر کړی چې د بچت بازارونو څارنه کوي چې بازارونه د ولس په ګټه تمام سي.
عوام کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہونا ہے.
فرح اعظم شاہ دا هم وویل چې د بلوچستان د اعلی وزیر په امر د خوراکي شانو بې تر څارنه لاندې نیول سوي دي او د ګرام پروشانو پر ضد کاروایانی هم روانې دي. سمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
سوات د پاکستان سیلانی سیمه ده خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته له سوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړوم.
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې غریبو خلکو ته د وړیا اوړو ورکول یو پروګرام پیل کړی دی. خو په سوات کې ځینو کسانو مشال لیدو ته ویلي چې د اوړو د ویش پر مرکزونو د خلکو د ګڼې ګوڼې او بې نظمۍ له کبله دا پروژه برعکس د ولس د ستونزو د لا ډېرېدو او په ځینو مواردو کې د هغوی د سپکاوي لامل کیږي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي په سوات کې د اوړو د ویش سلګونه مرکزونه جوړ کړي او هڅه کوي چې دا پروګرام د غریب ولس لپاره ګټور تمام شي. د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د منګوري په شاردار کې د سړک په غاړه خواوشا 300 نه زیات راجمشي خلک ویډیا وړو تر لاسه کولو ته په انتظار دي. شپې ته کلن محمد صاحب چې د یو دکان په دړ خپل نمبر ته په انتظار دی وای
جوړ راغلی دی. اکرم ملک په تیرو پرونه راته وی چې څار وختي راشه موږ مونږ کو راغلی یو تو زه راغلم ډنډي منډي دی وځي نشته وځه دغه جګړې دی او دغه غمی دی
حضرت څومره دی دغه کنه
کوټه چې دغه درې ټوله ملو شنو مخه شکر دی خو چې دغه ملو شي نو کاروبار خشتنه او مجبور یو دغه وجه نه شو
زای اوسیدونکو سپینګری زړور خان وای چې پوخ ترکان دی خو د تیر سو میاشتو راهسي روزګاری نشته دویم ورځ دا چې وړه تر لاسه کولو ته ورسي خو چې کله نمبر راشي ورته وای وړه ختم شوی دی سبا راشه
تاسو ورجوله روزګار نشته اول ورکنه چې ورکنه نکته چې پیو ته ورکه غاری کو ته خدای جی ا ماشوم لټه کې کوي خدای دې ارکو ته ورسې کنه حکومت څه کمزور نه ده دا کو کو ته ورسې دا به نه دي دا پښې دې کو کو ته ورسې بیدتی با ختم کی بیروک داری با ختم کی و حال تکوالی با ختم کی تا دا ما دشمن دستا دشمنیم با خانه جنگی جو حال دیده دیده خطا پیدا دیشتا
اول شیر خلور برده بایم جو
آو کنه دا سپاگره کسی بیاب
وړه تقسیم کوونکی انچارج د یونین کونسل شادرې سیکرټری ولی رحمان چې لاس کې د خلکو شناخت کارډونه نیولي د وړو ویشلو په اړه وایي
دا طریقه دا ده چې موږ 28 دغه راځي پیکیجونه راځي نو موږ طریقه دا کوو چې څوک اول لاغلی دي کم اول لاغلی دي نو هغه موږ 28 38 کارډونه اغستې دي هم هغه 38 ته ملایويږي او په هغه باندې داخله گواه دی هغه داسې صحیح ده
داخله خو بس ولګول
نو د دې لپاره طریقه دا زموږ صوبایي حکومت ته دا ریکوست دی چې دا کوټه سی وایي نو دون بشری خلکو د خلکو د بریلیب شي بل د پوینټونو سی وایي د خلکو د بریلیب شي
د سواد ضلع انتظامی مشر ډیپټی کمشنر شاهد الله لخوا جاری کړی شوی معلوماتو تر مخه ټول سواد کې 2500 نه زیات دوړو ویشلو ځایونه ټاکلې شوی چې پکې د منګوري خار دیش ځایونه هم شامل دي او هر ځای ته روزانه په مخصوص میر سره وړه ورکول کیږي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي زه شبیر احمد جان يم او تاسو ته له پیښور 400 مردان نوخر او چرچاپی رسیمونه رپورټینګ کوم د مشال ترڅنګ اوسئ
د پاکستان مرکزی بانک د هیواد تل بهر په واردیدونکو شیانو باندې د کیش مارجن په نوم لګولی یو شرط ختم کړی دی تر دې پالیسۍ لاندې یو عام کس یا یو سوداګر مکلف چې له بهر د یو څیز تر واردولو مخکې په بانک کې یو خاص اندازه ډالر جمع کړي دا چې حکومت د پالیسۍ ولې پیل کړې وه او اوس یې ختمول کړه دا به له کراچۍ نه د نیاز علي په دې رپورټ کې وورو
سٹیٹ بینک چې د بهر څخه راغښتون کې شیزونو باندې د کیش مارجن شرط ختم کړي اقتصاد پوهان وایي پاکستان د غغام د نړیوالې مالیاتی ادارې ایم ایف او په ملکی دننه د کاروباري خلکو د فشار لامل پورته کړي دي دا چې کیش مارجن څه دی په دې اړه په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبریال وکیل الرحمن د مارچ په 16 مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل
کیش مارجن دا و چې مطلب یو کس بار نه څه شیز راغواړي نو دا غي نه مخکې چې بینک ته ځي او ال سی کولا وایي لیټر اپ کریډیټ نو هغه سره به چې دینو 100% هغه چې د سمرا مال راغواړي نو دومره ډالر به په بینک کې جمع کړي او بیا دا غي نه پس بیل سی کولا وایي
دغه ډول په اسلام آباد کې اقتصاد پوه ډاکټر غلام سمد بیا وایي پاکستان د کیش مارجن بندیز په ملکی د زری مبادله ذخیره د کموت لامل لګولې وو
چې کله ملته به امپورټس نه راتل را مټیریل بند راتل انټرمیډیټ پروډکټس بند راتل نو هغه به چې کله په اکسپورت کې استعمالېدل نو هغه به نه جوړېدل نو بار به اکسپورټس نه کېدل نو دغه وجه نه زموږ تجارتي چې کم خساره وه هغه به هم امپیکټ کېده
ډاکټر غلام سمد زیاته کړه کله چې د بهر نه راتلونکي سامانونو باندې بندیز ولګي نو د هغې سره قاچاق یا غیر قانوني مارکیټ ته لاره جوړ شي نو دا بل تاوان کیږي په اسلام آباد کې اقتصاد پوه خبریال مهتاب حیدر بیا وایي پاکستان دا ګام پورته کړو خو اوس ورته هم ملک ته د بهر نه راغوښتونکي شیانو باندې نور ډیر بندیزونه لري کول پکار دي
اور اگر ہم ایم ایف کے پروگرام کی ریوائیول چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم
دیوائی سو پوری چھ دنڑی والی مالیاتی ادارے پروگرام نوی بحال شوے ترہاگے پورے دا بندیزونا پا پورا توگا نشلی رکھی دے او اس ہم دا ایم ایف دا پروگرام دا پارا ضروری دا چھ زمانگ پا تجارت او پا خصوصی توگا دا بہر نراغوختن کی شیانو باندے چھ کم بندیزونا دی دا با پا مکمل توگا ختم ولوی اقتصاد پوہان وائی پاکستان چھ دا اقتصادی مشکلات اس سرمخت سو پوری چې د ایم ایف پروګرام نوی بحال شوی اقتصادی مشکلات په موجود وی. خو د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د مارچ په شپږشتما په اسلام آباد کې یوې دستوري ته په وینا کې یو ځل بیا وویل چې د ملکی اقتصاد ښه کېدو د پاره به د ایم ایف سره معاملات زر ترسره شي او پاکستان به نه دیوالی کیږي، او زیاته کړې ده حکومتي پوره هڅه کوي چې ملک د تل پاتې پرمختیا په لارې روان کړي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو اوریدونکو، زموږ د نن ورځې د خبرونو مهم هغه تاسو وړاندې کوم. اسلام آباد های کورټ د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته حفاظتي ضمانت نن ورک. نوموړی په وو مقدمو کې تر گرفتارۍ مخکې د حفاظتي ضمانت ترلاسه کولو لپاره دې عدالت ته ورغلی و. عمران خان د ګډوډۍ پیدا کولو او ترهګرۍ په تورونو له یو شمېر مقدمو سره مخامخ دی چې هغه یې ردوي. په نوموړي وروستۍ مقدمې د مارچ پر 13مه په اسلام آباد کې د توشخانی په قضیه کې ضلعي عدالت ته د حاضرېدو پر وخت تاوتریخوالي د پیښو له وجې دایر شوی. بل خبر دا چې د بر جنوبی وزستان د سرروغې د بلدیاتی ادارو مشرانو غوښتنه کړې چې د وړیا اوړو د ویشلو مرکزونه دې هلته زیات شي. د مارچ پر شپږشتما مشال لوی سره په خبرو کې د سرروغې د یو ویلج کونسل چیرمین اسحاق مسید وویل حکومت د پوره ډویژن د لسګونو زره خلکو لپاره د روژې په میاشت کې د اوړو د ویش یوازې یو مرکز جوړ کړی دی. خو د بر جنوبی وزستان اډیشنل ډیپټي کمشنر نعیم احمد بیا وایي چې ډېر زر به د وړیا اوړو د ویشلو مرکزونه زیات شي. بل خبر دا چې د افغانستان په سرخار کابل کې د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت ودانې مخې ته نن د مارچ پر 18مه یو 14 شوي چې پکې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او 12 ژوبل دي. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانې ویاند خالد زدران نن رسنیو ته پاستولی یو پیغام کې ویلي چې د مرکز غر په څلورلارې کې امنیتي چک پوینټ ته نږدې یو ځانمرګي بریدګر مخې ته تر رسېدو وړاندې پنخ شو. خو دغه په خبره د بریدګر د وژل کېدو په پایله کې هغه سره چاودېدونکو توکو چاودنه وکړه چې له امله یې شپږ ملکي کسان وژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. له دې حملې ذمواري تر اوسه کمې وسله والې ډلې نه ده منلې. اوس په درته اورېدونکو سندرې جادوګرې خبرونه وړاندې کوو. د دېونه پروګرام کې د ځوان او پیژندلي سندرغاړي زبیر نواز د ژوند د هنر په اړه د خبرې او ځینې مشهوره سندرې اورو. ستړي مشه، زه هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. د دې ونې په خبرونه کې د ځوان او پیژندلي سندرغاړي زبیر نواز د ژوند او هنر په اړه د خبرې او ځینې سندرې اورو. نوموړی په پیښور کې زیږیدلې او لوی شوی، خو له تیرې څه مودې راهیسې په امریکا کې اوسي. نواز وخت په وخت نوې سندرې جوړوي چې ځینې ورڅخه خورا زیاتې مشهوري شوی دي. په پیل کې دا سندره ورو چې د په وینا ویډیو پر یوټیوب تر 40 میلیونه زیات خلکو کتلی ده.
ساوخت کی راتوي سزانان ما یادوا دسرو شوند د پاس سر په سوان ما یادوا ساوخت کی راتوي سزانان ما یادوا دسرو شوند د پاس سر په سوان ما یادوا پاس سر پہ سوان میں آ گیا چاہو کی رات ہوئے
زبیر نواز دا مشهور سندره مو اوریدا دی وای لتیر سمودی رایسی د امریکا د میساچوسټ ایالت په بوستن خار کې لخپل کورونا سره یو ځای اوسی. نو موړ البته زیاتوی چې په مسافرای کې هنري کارونه یو څه ټکنی شوی دی، دا ځکه چې په خار کې د موسیقي ملګری نشته. نواز زیاتوی چې د امریکا په مصروف ژوند کې نه دی او نه هم هلته میش پښتانه او افغانان د موسیقي کنسرتونو ته وزګار دي.
چونکه هنری کارونه مخکې چې به څنګه وو او په کوم ډول به م کولی شو، نو هغه سې خو نه ده. خو بهرحال هغه خپل مسافرۍ سره سره خپل کوششونه هم د هنري کارونو لپاره کوو. زه بوسټن ښار کې پاتې کېږم جی، کورنۍ هم را سره ده. دومره زیات خو د موسیقۍ دلته هغه هلې ځلې نشته دی، چونکه بس سر سړی په کار دی او منډې دی او خاص دغه محفل نه را جوړېږي. بعضې وخت داسې وي چې کرا جوړ شنو بیا مونږ ورته په ځای نه یو، که بیا یو ټایم کې مونږ غواړو چې موسیقي را جوړ شي نو بیا خلک په ځای باندې نه وي. خو بهرحال بیا هم کله کله داسې مختصر مختصر را جوړ شي. دلته بوسټن کې ما سره خو څوک داسې میوزیشن ملګري نشته دی، خو بیا نیویارک کې سایل ګل او رخسار خان بس دغه ملګري را سره دي. چار ریخی اغیز ما سره مرسته کوي کراوی غواړم نو باستن ته عمره لرازی کې ڈی سی کې پروگرام یو سو داسې مختصر مختصر گیدرنگونه شوی دی. او بل زما ټول ژوند چې دغه پیښور کې شوی دی، وو ما شومتوب هم پیښور کې او سنګ ډیر تعلیم سبق هم پیښور کې، نو بس دغه ټول ژوند تقریبا چې پیښور کې شوی دی لوړ دغه درې سلور کالونه چې هغه دغه ترجمه امریکا کې کوم.
جانا نو خوش ہے بیابان میں تا چپی رات میں
زبیر نواز دا یو بل سندر مو اوریدا دی وای پرسته او دو درو کلونو کې چې شهرتي مندله د پام وړ شمیر سندرې ثبت او خپرې کړې دي. د خپل تر ټولو مشهور سندرې په اړه معلومات راکوي او وای خوخته چې د سیمې د نورو بلها سندرغاړو په موجودګۍ کې د هم پښتنو د یو سندرغاړي په توګه ومانه.
تقریبا بد غرسو دو درې کلو کې زما په خیال ما د سې شمارل نه دی په اختیار وایم خو ډیر شي سندري مې په تقریبا د تو کال کې دې ټایم نه سندري وایو خو په دغه نړۍ کې ملګرو خوخ کړو او وی پیژندو او د سندرغاړي په یو لیست کې ودرول شي وو د یو سندرغاړي دی. نو هغه په 2018 کې تقریبا د هغه په اخره کې خدای بخلي ملنګ جان بابا ما یو کلام کول کړو یو شعر د سرو شوند د پاس سور په ځوان ما یادو نو کلیک دا سندری نو او هغه تقریبا در دې دم کوم د یوټیوب بلاره نه ملګرو ولې دل نو تقریبا دغه وخت دغه محل شل ملیونو ته تقریبا قریب ده. بعضی وخت ما سره د شي وشي کچا ته منوم نو ورزي نو کرا سره نږدې شي او را سره خبرې کول غواړي نو کرا ته وې شي نوم نو ورزي نو را ته وې تاسو سور په ځوان یې هغه سور په ځوان په ما باندې یو خپل یو ټاپه ولګول او په دې ډیر خوشاله مو څنګه دغه وخت خو یو کمپټیشن دی یو ډیر ماشاءالله ډیر زیات خوله خوله سندرغاړي دی ډیر تکړه تکړه هنرمندان علي مفتا لکان چونګې مونږه خوایي کې ښکارو هم نه او بس دا د الله په مونږ باندې یو احسانو چې په دومره ګنش میر کې هم مونږ ته خپل ځای راکو او زمونږه غو مهنت او منډ تړې او د موسیقۍ سره غو مینه پزې کړل.
مشال ریډیو سندری جادوګری خبرونه دا اوریدونکو دا ونه پکې د سندرغاړي زبیر نواز د ژوند د هنر په اړه د خبرې او ځینې سندری اوري. نواز وایي د سکول په اتم ټولګي کې و چې له موسیقي سره مینه پیدا شوه او له ځان سره پریکړه وکړه چې سندرغاړي به جوړیږي. د په خبره د پیښور له بیلابیل استادانو سره ناستې او ورڅخه زده کړې کړې دي. نواز ځان خوشبخت بولي چې پلار یې د هنر مخالفت ونه کړ.
د موسیقي دغه یو مینه زما په زړه او په دغه تن را خوره شو چې به موسیقي کول دي. دنیا کې نو هیڅ هم نه کوم، صرف موسیقي منډ تړلی کوم، ځکه دا زما د پاره یو لوی ټاسک وو. زما فامیل کې نور څوک نه وو، زما څوک پیژندلو نه وو، زما څوک غنه وو. خو بیا وایي چې هغه انسان د زړه نه څوک غواړي، الله تعالی ټولې لارې په خپله برابرۍ کې هغه ته دیارلس پنځلس کاله دغه موسیقي کې منډې د قسم قسم استادانو سره ناستې. زما په خیال چې دغه پېښور کې څومره استادانو څومره هنرمندان دي، ټولو سره تقریبا زما ناسته وشو، ټولو سره ښه وخت تیر شو. ناسته زده کړم ترې وکړله او ایجل خو تاسو وایي ستاسو په دغه مینه دغه هنر ته راتلل. که دغه ما بار بار ویلي دي په ټي وي شوز کې مې ویلي، فکر او سوچ کې تاسو وایي او تر اوسه پورې یې تاسو. مشکل خو بیا داسې فامیل نه بیا زیات وي چې بایي کې کومو مشرانو دغه هنر نه وي کړی، یا که داسې مشرانو ته د هنر پوهه وینو بیا هم ډېر ښه وي، هغه خپل کشرانو ته لاره ورکړي چې هنر ښه دی. نو ځکه مونږ داسې فامیل داسې کورنۍ کې ژوند کړی چې ټول عمر هغې هنر ته په یو بل انداز سره او په یو نظر سره کتلي دي. خو بیا زه په دې خوشحاله یم، خوشبخته په دې یم چې زما بابا چې دی هغه یو تعلیم یافته سړی دی، هغه په دغه هنر کې زما سره ډېره مرسته وکړله. د نورو لخوا د شروع نه خو هغه هم لږ غونې ستونزې وې، خو بیا رو رو چې خپل بابا را ته وی چې بس زه ستا ستونزه نه یم، ستا په دغه هنر کې نه راځم، نو ستا د فامیل هم په دې کې څه کار نشته دی. نو بس په دې خوشحاله یم چې ستونزې خو ډېرې وي، خپل بابا خدای دې ژوند ورته ورکړي، بس هغه سپورټ کړم او په ملای وټه بولم چې بس هیڅ فکر مه کوه، ستا خوښ دی دغه هنر او دغه هنر د بلها ډېرو کارونو نه چې دی دغه منډې په دې کې کوو کې دا به ډېرې ښه وي. الټه که ته په نور څه کې دومره منډې وکړي نو کېدای شي چې دومره تکړه نه چې پای کې ځان نه جوړ کړي. خو دغه هنر د خوښ دی، شوق دی، نو باید چې کوم د چا څه شوق وي، د چا څه کوم یو هنر سره مینه وي، یا که هر هنر وي، نو په کار داره چې مشران یې سپورټ کړي، پای ادوار وکړي، په هغوی باندې یقین وکړي، نو هغه کامیابېږي.
ٹھیک رچی ڈو بی گم ساقی زخمار مجبور ہے پری رچی ڈو بی گم ساقی زخمار مجبور ما پری گی دا ما پری دا پری دا پری دا پری دا پری دا پسر اے ما پری دا پسر اے ما پری دا پسر جام دستر کو راکا آخر سامے دے قصور آخر سامے 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 دے قصور اے ماں پری دا پسور اے ماں پری دا پسور اے ماں پری دا پسور
د زبیر نواز او د ملګری سجاد خان دا جوړه سندره مو واوریدا. نواز د خپل دې سندرې په اړه هم معلومات راکوي او وایي چې د خوختې د پښتو موسیقي میدان ته ځوانو او تعلیم یافته سندرغاړو مخه کړې ده. د دې په خبره هم دا وجه ده چې پښتو موسیقي ماډرن شوې او پښتانه اوس مهال د خپل سندرغاړو سندرې په شوق اوري.
دا زما ملګری دی سجاد خان نامې ده. اور دین مخ کے ہم بگنش میں سندری کھڑی دی یزم چونکہ دوستانہ دا ډیر وخت نه دا خبره طریقې کې نو دا ملګری ایجوکیټ الگ تھے پیښور یونیورسٹی کے سبق هم ویل دنه سبق هم ویل او سل تزما په خیال چې عمل تس خلاصونه هم د نورو سټوډنټانو ته ورکړي نو ماشاءالله ډیر تکړه لګ دی بل دا کمپوزیشن هم د دې ملګری دی او دا د ماته یو ورځ ورولو ز لا پاکستان ته نوم تل نو چکل ما واوری دنو ما وی چدا خو دا خو ډیر خدای ما وی چدا ک دوانه وکو نو بل دغه مم دغه زړو دې د پاره ما ته ورولې چې دې پس مشوره راګی ساغوږي نو بیا مون مشوره کړو بیا زمون ملګری دې حضرت ګل هغه خپل استودیو سیټ اپ کول او کړو دې چیرال ته بېو کول ته نور کارم روان کړی دې وقار کیبورډس باندې بېو کو نو بیا هم دې دغه الان کې هم دې هلق دغه موسیقي ار څه شدل تن لاړم وطن تن ددم میوزک بور سره ناز تو چونکہ الگ موسیقی سره ډیر مینه ده نو ډیر تکړه الگ دی دغه ټول هر څه ده ویډیو آئیڈیا صرف چې دغه زما وا وغه زما ملګری منتظر خان نامه ده منتظر د کوهارت سایډ دی نو دغه ویډیو آئیڈیا بیا زما و نو دغه یا مونږ کې خودلو په دغه دغه ویډیو کار هم وکړل کومه وګورو نو موسیقي رو 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 زمونږ پښتنو بس که مونږ گاڑی کې چې تلو نو مونږ به د نورو ژبو سندرې اورېدې یا به هم انډین سندرې اورېدې یا به هم داسې عربي یا کوم نورو ژبو سندرې پښتو به مونږ خلکو بالکل نه اورېدل نو د دغه ځوانانو راتلو سره دومره وشول چې یو خو دغه میوزیک ماشاءالله یو ښه طرف ته لاړو نوې نوې موسیقیانې روتل نوې نوې سټوډیوګانې روتل نوې نوې الکان روتل یونیورسټیانو والا نو زما نظر دا دی چې دغه نه بعد ډیر خوش لکه مویز ملګری روتو بادشاهی د جهان سکرې هغه ویلې په میلیونز کې وکتل شو زما په خیال چې هغه اول میلیونز هغه په دغه یوټیوبر دغه لار وهلې ډیر تیز سره وکتل شو خدسې بلاول د سیلی بابا د سی داوس دا ملګری دی جنید او غبل ملګری دی ورسره نو اوس دومره خوشحال چې کسو په سفر هم زی نو ایجوکیټډ وی او مطلب که تعلیم یافته وي او که بې تعلیمه وي خو د پښتو سندره ضرور اغوي.
دا اوریدونکو د دې اونۍ سندرې جادوګرې خپرونه چې پکې مو د ځوان سندرغاړي زبیر نواز د ژوند او فن په اړه د خبرې او ځینې سندرې واورېدې. د خپرونې په پای کې له دې بلې سندرې هم خوند واخلئ. زه هارون بچا درنه اجازه غواړم په مخامخه.
مشال ریڈیو دا